د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مسپرشین درې بجې سویزه بوریوال کاکړ مخ په دیو ساته خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې لرو. د پاکستان او نړیوال مطبوعات کوم هم کتنه کړې ده. د خبرونې په پای کې درته اونیز پروګرام روښانه مستقبل هم وړاندې کوو. د دې هر څه اوریدو ته به وروسته ځو. لومړی به عبدالحی کاکړ د دې سات خبرونه وړاندې کړي.
خبر پښتونخوا حکومت د مالی کال 2013 مطلسم لپاره د 603 اربع روپیو بجټ وړاندې کړی. افغان ولسمشر د قازقستان په مرکز کې د شنګای همکاري سازمان تر سره مشرۍ لمخه له خپل چینای سیال سره لیدلې دي. په برتانیا کې نن د ټول ټاکنو په لړ کې رای اچول پیل شوی دی.
د خبرونو تفصیل. د خبر پښتونخوا حکومت د مالی کال 2013 مطلسم لپاره د 603 اربع روپو بجټ وړاندې کړی دی. پرون د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بجټ وړاندې کول پر وخت خزانه صوبای وزیر مظفر سید ول په بجټ کې 208 اربع روپۍ د پرمختګ کارونو لپاره ایښودل شوی دی. د په خبره صوبې ته باید د ترګری په ضد جنگ کې په جنگ په لړ کې له مرکزی حکومت څخه د باندې 9.5 ارب روپی ملاوسی. بلخو له بجټ غونډي وروسته په صوبای اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا لطفرحمن مشالې ټول دا د خساري بجټ او حکومت یوازي په مفروضو د آمدن وسیلې زیات شو دي.
تاسو بجټ ګورنه د سی پیک منصوبې دوی په دې کې شامل کړي دي. د مرکز د پی ایس ڈی پی پروجیکټ چې کوم دي چې هغه اعلانات وزیر اعظم کړي دي هغه دوی په دې کې شامل کړي دي. ا دروغ پټي غین په زده باندې نه ناکام ترين بجټ کې دي نشي.
حکومت بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې د وسایلو د تقسیم موافقه ماسلو ځخه به ورته 364 اربع روپۍ ورکول کېږي. د پاکستان سپریم کورټ د مذهب سپکاوي په تور نیول شوی کس بې ګناه ګرځولې دي. د ملتان اوسیدونکي مشتاق عرف مستا باندې خپل ګوانډي تور پورې کړی چې هغه قرآن پاک سیزلې دي. خو پرون د آصف کوسه په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د ناکافي ثبوتونو پر اساس هغه بې ګناه وګرځولې. پر نوموړي دا تور د 2018 کال اکتوبر په میاشت کې لګول شوی او لاغه رایسي په جیل کې دی. جسټس آصف کوسه د اوریدنې پر مهال وویل چې خلک د خپلو شخصي دښمنیو لپاره د مذهب سپکاوي قانون استعمالوي. په بنچ کې شامل جسټس دوسمت خان وویل د مذهب سپکاوی قانون ناوړه استعمال تازه مثال د عبدالولی خان پونتون د زکون کې مشال خان وژنه ده. مشال خان د اپریل په 14 د مذهب سپکاوی په تور که هرجنو کسانو په وهلو ټکولو او بیا په ډزو وژلو. خو وروسته پولیسو او پلټونو وښودل چې هغه د مذهب سپکاوی نه و کړی. د بلوچستان چارواکي وایي په صوبه کې څه د پاسه 28,000 داسې ملازمین دي چې تنخوا اخلي خو کار نه کوي. دا خبره د صوبې خزانې محکمې یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته کړې ده. د بلوچستان د وزیر اعلی ویاند انوار الحق نن مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د دې خبرې تصدیق وکړ.
دا خپل حکومت دا انکوائری کړی دا او چې ان شاء الله ولزیز ډېر زر به دا سیستم د نن د اشیان فلش اوس او خلاف به ظاهره دي کم چې قانوني کاروایی دا به مکمل کېږي.
دغه 28,000 ملازمین چې تنخوا اخلي کار نه کوي. په دې کې ځینې د نوکریانو قانوني عمر نه پوره کوي، ځینې دوه نوکریانې لري او ځینې بیا نوکری لري خو په بهر ملکونو کې میشتي. د پاکستان وزیر اعظم په قازقستان کې د شنګای همکاري سازمان د غړو هیوادونو په ولسمه سر مشریزه کې د ګډون لپاره نن روان شوی دی. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي د پاکستان وزیر اعظم به د سازمان د غړو هیوادونو له مشرانو سره په دوه اړخیزه ستونزو خبرې کوي. رسنۍ زیاتوي دا د ورځنۍ غونډه چې نن پیلېږي پاکستان په کې د څارونکو په حیث برخه اخلي، خو په دې غونډه کې به ورته د سازمان مستقل غړیتوب ورکړل شي. هلته بیا افغان ولسمشر اشرف غنی د قازقستان په مرکز استانه کې نن د شنګای همکاري سازمان تر سر مشرۍ لمخه له خپل چینای سیال شي چینګ پینګ سره لیدلې دي. قسم د دې کتنې پوره تفصیل نه دی ورکړل شوی. خو افغان چارواکي وایي شاغلي غنی او چینای ولسمشر په دې سر مشرۍ او د کابل پروسې په کانفرنس کې د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ همکاري د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ګټورې وبللې. افغان ولسمشر د شنګای د همکاري سازمان په سر مشرۍ کې د ګډون لپاره پرون استانه ته رسیدلی و. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ځینې داخلي کړي د خپلو بهرنیو همکارانو په مرسته طالبانو ته په حزب اسلامي ترجیح ورکوي. شاغل حکمتیار نن په کابل کې خبرالانو ته له دا کړي نه غواړي چې حزب افغانستان کې د افغانستان په چارو کې مخکښ رول ولوبوي. د افغان حکومت سره د سولې د تړون تر لاسلیک وروسته ګلبدین حکمتیار شاوخوا یوه میاشت مخکې کابل ته تللی و. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه درېدلې دي. په برتانیا کې نن د ټول ټاک وبخشي په برتانیا کې د ټول ټاکونو په لړ کې رایه چول پیل شوی دی. د دې انتخابات په نتیجه کې راتلونکي حکومت ولا اروپای ټولنې د برتانیا د وټولو خبرې اترلې پر مخ وړي. رایه چول نن د برتانیا پر وخت سهار 8 بجې پیل شوی او پر 10 بجې د شپې به پای ته ورسیږي. په ټول هیواد کې 2000 انتخاباتي مرکزونه جوړ شوی دي. سیاسي کارپوهان وایي د انتخاباتو نتیجه شایي پر سکاټلند مغیز وکړي چې غواړي له برتانیا څخه د بیلتون لپاره ریفرندم وکړي. د یوکرین چارواکي وایي د کیو په مرکز کې د امریکا سفارت ودانۍ کې 14 سوي چې پکې مارک شوبلنه دا وشته. پولیس نن ویلي 14 بیګا سوي. بیان وایي پلټنې شوي یو نامعلومه کس سفارت ته چاودېدونکي مواد او روغ غورځول او په دې اړه مقدمه درج شوې ده. د امریکا سفارت په دې اړه لا څه نه دی ویلي. یو ایراني امنیتي چارواکي نن ویلي په ایران کې پرون په پارلمان او د آیت الله خمینی پر مزار برید کوونکي ایراني وګړي او تعلق یې له داعش وسوالي ډلې سره وو. د ایران شرق ورځپاڼې لیکي د ایران د سپریم نېشنل سکیورټي کونسل چارواکي رضا سیف الله د ایران یو ټلویزیون ته ویلي د بریدونکو شناخت شي چې ایراني وګړي دي خو په داعش وسوالي ډلې کې شامل دي. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 200 تنه وژل شوي او څه د باندې 40 نور ټپیان شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په انقره کې خبریالانو ته د دې برید په اړه وویل.
تروریستی در معقد مطهر هستیم.
نموره وی د امام خمینی پر زیارت او د ایران پر پارلمان د بریدون لعمله د خپل هواد له خلکو سره خواخوږی څرګندوم. دا ډول کارونه به زموږ اراده لترګری سره په مبارزه کې نور هم غختلی کړي. د ایران ټول ملت او پوز بار د ملکی غواخ پولاندې ودریږي
مقابله خواند کرد.
که څه هم د دې پړه د عیش وسوالې ډلې منلې خو ایران پاسداران انقلاب ځواک او ځینې نور لوړپوړ ایراني چارواکو پرون د دې تور په امریکا او سعودي عرب لګولې. د خبرونو پای او اوسم د موسم او کرنسي حال سراج زهر درکوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسي بازار نه غستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.13 پیسې غستل کیږي او په 1.6 او یا پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 او یا پیسې او په 1.09 شل پیسې. یو پوند په 1.15 او یا پیسې او په 1.10 پیسې. د سعودي عرب ریال 23.50 او 23 او یا پیسې. د متحد عرب امارات درهم 9.10 پیسې او 9.10 پیسې. او یو افغاني په 2.25 پیسې او په 2.35 پیسې. او 3.6 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 3.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8.8 او کم نه کم 15.25، بنو کې 9.8 او 6.25، او کوټه کې به زیات نه زیات 4.25 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مل مشال ریډیو اوریدل چې عبدالرحی کاکړ او سراج زهیر وړاندې کول.
د خیبر پښتونخوا حکومت راتلونکي مالی کال لپاره 650 ارب روپی بجټ وړاندې کړی دی خو د حکومت مخالفین وایي
اسی فیکټ څنګه دوی په دې کې شامل کړي. د مرکز پروجیکټ چې کوم دی چې هغه اعلانات وزیر اعظم کړی دی هغه دوی په دې کې شامل کړي دي. ا دروغ پټي غینې په زړه باندې نه ناکام ترين بجټ کې دی نشي.
د بلوچستان حکومت وایي په صوبا کې به د هغو 8000 نوکرانو پر ضد ګامونه پورته کوي چې تنخوا اخلي خو کار نه کوي. د خبر ایجنسی خلق وایي د شناخت کارډونو بندېدو لامل لستوندو سره مخامخ دي.
کار به بلاک شو او بیا راته نادرې وي چې کله داخله وکړه چې دویمه داخله مو وکړه دا هم بلاک شو دا درېمه بلاک شو او 40000 روپۍ نه لاړې.
حکومتي او نتی چارواکو په مومندو کې د ښه فصل کوونکو جوارو پر کرلو بندیز لګولی دی.
جوار فورا چې حکومت سره روکه چې می کاری او د حکومت سره کومه مانی وروره چې نه مانی نو یو یې بل اندازې نو که زمونږ غریبی یا خیر یا حکومت خوشاله ای کنه جوار مون کار دی واجب.
د دې تر څنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او نیوز پروګرام روشانه مستقبل هم لرو. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ.
رازود خبرونه لومړی موضوع ته تاسو په خبرونو کې ووریده. د خیبر پښتونخوا حکومت د مالی کال 2019 او 2023 لپاره 603 ارب روپیو بجټ وړاندې کړی دی. په نوي بجټ کې د سرکاري مامورینو په تنخواو او پنشن کې 10% زیاتوالی راغلی دی. په دې بجټ کې 208 ارب روپی د پرمختیايي کارونو لپاره ایښودل شوی دی. خالد خان نور حال راکوي.
دا پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ایڈوکیټ په خپل بجټ تقریر کې ادعا وکړه راتلونکي مالی کال کې به د پښتونخوا صوبې ته د وفاق نه د بجلی خالص ګټې په مت کې 40 اربه روپۍ د کال او دغه شان د برېښنا د محکمې نه 45 اربه روپۍ د بجلی د پاتې پیسو په مت کې ملاویږي. راتلونکي مالی کال 2018-19 ټول 603 اربه روپۍ آمدن ښودل شوی دی چې 324 اربه روپۍ د وفاق نه دا محاصل په مت کې یو کم 40 اربه روپۍ د ترخګری په ضد جنگ د امداد په تور سره پاسا 40 اربه روپۍ د تیل او ګیس رایلټي 45 اربه روپۍ د صوبې خپل محاصل او 20 اربه روپۍ د بارانی قرضو په مت کې ملاویږي. دغه شان د راتلونکي مالی کال د پرمختیا د کارونو لپاره 208 اربه روپۍ ښودل شوي دي چې لویه پروژه پکې د ایشیا ترقیاتی بینک په مالی مرسته پېښور ښار کې د ریپډ بس سرویس شروع کول دي. خو بیا په صوبائی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر مولانا لطف الرحمن د بجټ په حواله مشال ریډیو ته وویل چې دا تیر کال په شان د صوبائی حکومت د خسارې بجټ دی او په مفروضو یې د آمدن وسیلې زیاتې ښودلې دي.
تاسو بجټ ګورئ نه دی سی پیک فن صوبې دوی په دې کې شامل کړي د مرکز د پی ایس ڈی پی پروجیکټ چې کوم دي چې هغه اعلانات وزیر اعظم کړي دي هغه دوی په دې کې شامل کړي دي. دروغ پټي ګینه زده دین ناکام ترین بجټ کې دین شي
د راتلونکي مالی کال بجټ کې خوذل شوی دی 1600 او 2000 د پرمختیا کارونو کې به صرف 1500 پروژې او باقی پیسې به د روان کارونو لپاره مصرف کیږي. 14000 د سکول نوي استادان به برتي کیږي او 19 نوي کالجونه به په ټوله صوبه کې جوړیږي. په دغه بودیجه کې د تعلیم نه پس د صحت محکمې ته زیاته پنګه ورکړل شوې ده چې پکې د ځینې ناروغو لکه تور زیړی کینسر او شکرې په سرکاري روغتونونو کې د ویړیا درملنې سره سره د انصاف کارت به زیات تر خلکو ته ورکول کیږي. د سیاست صوبایي وزیر شارام خان ترکه په دې کله وویل
18 لاکھ فیملیز به موږ سیاست انصاف کارت ورکو هغه موږ انکریز کو 24 لاکھ فیملیز ته نو هغه 1.44 کروڑ نه 1.92 کروڑ ته ورسید نو دا تقریبا 48 لاکھ خلکو ته نور ته سیوایي صحت انصاف کارت ملاویږي.
دغه شان د کال 2018-19 بودیجه کې د سرکاري نوکرانو تنخواګانې او پینشن 10% زیات کړې شوې دي او په کورونو جایداد هوټل ریسټورانت او ګاډو باندې په ټیکسونو کې زیاتوالی او رد بدل ښودل شوې دي. دغه شان د خزانه وزیر د روان مالکان لپاره سدا پاسا وصل وخت اربو روپو زمینی بجټ هم وړاندې کړو کوم کې چې 20 اربه روپۍ د پرمختیا د کارونو لپاره مصرف شوې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د بلوچستان حکومت د دې خبرې پخلی کړی دی چې په صوبه کې 28000 نوکری داسې دي چې خلک یې تنخواه اخلي خو کار نه کوي. دوی مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د دې کسانو پر ضد ګامونه پورته کوي. دا لږ وروسته ده چې لوړپوړو حکومتي چارواکو د نومنه ښودلو په شرط په دې اړه مشال ریډیو ته معلومات ورکړل. تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
په بلوچستان ایالت کې 2 لاکھ یو کم 25000 نه څلوېښت کسان سرکاري نوکری لري خو په دوی کې 28300 وشپېته داسې نوکریان دي چې د پاکستان د شناخت کارډ جوړونکو ادارې نادره لخوا تصدیق نه دی سوی. البته د حکومت له خزانې څخه و دغه 28000 حکومتي کارکوونکو ته هر میاشت تنخوا یا معاش ورکول کیږي. د خبره په کوټه کې د محکمې خزانه یو جګپوړي چارواکي د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ و مشال ریډیو ته کړې ده. د نوموړي په وینا چې و دغه 28000 سرکاري ملازمینو ته د 2 میاشتو وخت هم ورکول سو چې دوی د خپل ثبوت ښکاره کړي خو دغه خلکو د ځان د صفا کولو لپاره نه تر اوسه راغلي او نه هم څه ثبوت راوړی دي. و مشال ریډیو ته پور کول سو دستاویزاتو کې دا هم ویل شوی دي چې په یاد سو 28000 کې زیاتره هغه کسان شامل دي د چا عمرونه کم دي یا هم هغه کسان چې 2 ځایه سرکاری نوکری لري. دغه ډول ډیری کسان داسې هم شته چې نوکری دلته او خپله په بارنۍ هیوادو کې نور کارونه کوي. د لوړ رتبه چارواکي په وینا چې دغه ډول نقلي سرکاري ملازمین په محکمه تعلیم کې 2 سوه په پولیس او 15 سوه د روغتیا په محکمه کې راستل شوي دي. په دې ترڅ کې چې کله د حکومت بلوچستان د ویاند انوارالله کاکړ سره تماس ونیوی نو هغه نه یوازې دا رپورټ تصدیق کړي بلکې راته ویل چې حکومت به د دغه خلکو د ماشو د بندولو ترڅنګ د تورونو افسرانو په ضد هم قانوني ګامونه پورته کړي.
دا خپل حکومت دا انکوایري کړی دا او امید دی چې ان شاء الله ول عزیز ډیر زر به دا سیستم د نن دا شان فلش اوت شي. هغه خلاف به ظاهر دي کم چې قانوني کاروایی هغه به مکمل کیږي.
دلدا خبره ده د ونیور د چ صوبایي حکومت لاله مخ ویلو چې د صوبې په بیلابیلو محکمو کې نږدې 25,000 خالی ځایونه اوسم سته چیر چې به حکومت و تعلیم یافته ځوانانو ته نوکریانې ورکوي، لیکن تر دم کړي پورې حکومت دا ګام هم تر سره نه دی رسولی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاسته. د شنګایي همکاریو سازمان د ورځنی سرمشیز غونډه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې پیل شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د غونډې ته د ګډون لپاره ورغلی دی. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې به پاکستان ته د یاد تنظیم مستقل غړیتوب ورکړل شي. دا جدي به ګټه شوي. په دې اړه رفعت انجم رپورټ برابر کړی دی.
د قزاقستان په سرخار استانه کې نشنګای همکارو یا شنګای تعاون تنظیم په غونډه کې به پاکستان ته د دې تنظیم مستقل رکنیت ورکړی کیږي. د پاکستان خارجه دفتر وایي چې په دې غونډه کې به پاکستان ته بشپړ غړیتوب ورکړی کیږي. د پاکستان خارجه دفتر په وینا چې شنګای همکارو تنظیم به د سیمې ګټو پرمختګ ترهګرۍ او د سخت دریځې پر ضد رابطو کې کومک کوي. پاکستان ته له کال 2015 راهیسې یاد تنظیم کې د مبصر درجه ترلاسه وه. دې لړکې خارجه دفتر زیاتوي چې پاکستان ته د شنګای همکارو تنظیم د مستقل رکنیت ورکولو پریکړه په کال 2015 کې د روس په خار اوفا په سرمشریزه غونډه کې شوې وه. پاکستان کال 2015 کې د دې تنظیم مستقل غړیتوب لپاره درخواست ورکړی و. پاکستان ته مستقل غړیتوب ورکول څومره د پاکستان او د سیمې لپاره مهم دي. په دې اړه مو چې د سیمه ایزو چارو کارپو او د پېښور پوهنتون د ایریا سټډیز سینټر مشر ډاکټر سرفراز نه وپوښتل، نو هغه وویل چې د شنګای تنظیم غړیتوب سره به نه یوازې پاکستان ته په اقتصادي میدان او د ترهګرۍ پر ضد هلو ځلو کې مرستې ملاو شي، بلکې دا تنظیم به د پاکستان نه هم ګټورې مرستې ترلاسه کولی شي.
شنګای کوآپریشن آرګنایزیشن کوم معاشي ایجنډا ده، هغې کې پاکستان دلچسپي زیاته ده او دهشتګردۍ او نارکاټکس خلاف والا خبرو کې د نورو ملکونو چې دی هغه خواهش زیات دی د کار کولو. په کار دادا چې دوه دواړه کمپنسیټ شي سشنو کې مونږ داغي تعاون دهشتګردۍ خلاف او د نارکاټکس خلاف مونږ اغي نه غواړو او وکړو سره هم او اغي مونږ سره معاشی معاملات کی مدد اکڑے شی.
د سارون کو یا مبصر ملکونو په فہرست کې پاکستان، هند، افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا شامل دي. ډاکټر سفراز زیاته کړه چې د پاکستان او هند په شان کې افغانستان هم د دې مستقل غړی شي، نو دا به د درې واړو ملکونو خپل منځي اړیکو او د سیمې د امنیت او ثبات لپاره ګټور وي. د دې په وینا چې تر څو په پاکستان افغانستان کې معیشت ته وده نوي ورکړی شوي او دلته د ترهګرې مخنیوی نوي شوی، نو د تنظیم مقصد نشي ترلاسه کېدی.
افغانستان او پاکستان او هند بکیل کې دې شي دا شخړې زموږ آپسي ولا به هم هلته خبرې پکې کېدې شي. نو افغانستان هم به ممبر شي، نو هغه به دا وي چې موږ به آپس کې زیاتې خبرې کولی شو. د خطې خلک به تقریبا ملکونه به ټول هلته خپل خبرې حل کولی شي. یو داسې فورم به وي چې دوه لوی طاقتونه لکه چین او روس او دوه ریجنل غټ طاقتونه لکه هند او پاکستان او بیا یو بل طاقت کې ایران هم پکې ممبر شو کم مبصر دی بس. نو که دې ټول پکې شامل وي نو دا ریجن خبرې چې دی ریجن کې دن نه بیا تحقیقي بهر نه بنه تحقیقي او یا که بهر تصویر وي نو په شریکه ودی خبر کوي.
د شنګای همکارو تنظیم د سرمشریزي دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون لپاره وزیر اعظم نواز شریف د استانا په سفر تللی. د ایجنډې تر مخه وزیر اعظم نواز شریف به د دې غونډې په موقع حکومتي او ریاستي مشرانو سره ملاقاتونه کوي او د انټرنیشنل ایکسپو په افتتاحي غونډه کې به ګډون هم کوي. دا تنظیم کال 2001 کې د چین په شنګای کې جوړ شوی و. د سم مقصد چې د غړو ملکونو ترمنځ تعلقات او اقتصادي هلو ځلو ته وده ورکول، په سیمه کې امن پځای کول او د ترهګرۍ او سخت دریځې پر ضد کار کول دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بیا هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولسمشر په مشرۍ یو پلاوی نن د قزاقستان په مرکز استانه کې د سرمشریز ته د برخه اخیستلو لپاره ورغلی. ولسمشر افغانی د شنګای د غړو هیوادونو له استازو سره د سه شنبې په ورځ په کابل کې کتلی و. احمد شیبر نور حال راکوي.
د افغانستان ولسمشر به په قزاقستان کې د شنګای د سازمان د غونډې تر څنګ د منځنۍ آسیا او هند له مشرانو سره د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې د دغو مشرانو سربیره ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره دوه په دوه د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه وغږیږي.
ښاغلی ولسمشر به د روسیې او د چین د ولسمشرانو سره ځانګړي ناشته ودري او دې ناشته مهم هدف په کابل پروسه وی او په یو کې امریکا ایالاتو څنګه چین اروپایي هیوادونو او د منځنی اسیا هیوادونو ځانګړي لیوالتیا درلوده او د دې لړۍ د راتلونکي ایجنډا د راتلونکي لیدرشپ چې افغانستان لري دغه جزئیات د دغه هیوادو سره منځنی اسیا د هیوادو سره زمونږ د جنوبي اسیا د مهمه وادو لکه د هند سره شریکیږي تر څو موږ وکولو شي چې په ګډه د نړیوالې ترهګرۍ جګړې په وړاندې مبارزه وکړو.
په کابل کې د سیشن بی پروس د وویشت هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو د کابل پروسې په نوم غونډه کې برخه واخیسته. د دې غونډې په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د سیمې ټول هیوادونه باید په ګډه د افغانستان د سیاسي پروسې او په سیمه کې د ثبات لپاره هلې ځلې وکړي. افغانستان د شانګهای د سازمان په غونډه کې د څارونکو په صفت ګډون کوي. کوم معلومات چې ازادي راډیو ترلاسه کړي دي د افغانستان ولسمشر نه غوښتل چې د شانګهای سازمان په غونډه کې برخه واخلي، خو د شانګهای د غړو هیوادو مشرانو د ملي وحدت حکومت د آستانې په غونډه کې د ګډون لپاره په روسیو شیبو کې وهڅول. د افغانستان ولسمشر مخکې تر دې چې قزاقستان ته ولاړ شي تېره ورځ په ار کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت له شارژ دافیر او د بریتانیا، اروپایي ټولنې، ناټو او جرمني له سفیرانو سره وکتل. په دې غونډه کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال نیکولسن هم برخه لرله. تمه ده چې په استانه کې د افغانستان پلاوی د منځنۍ اسیا او هند له استازو سره پر دې خبرې وکړي چې څرنګه د سیمې هیوادونه یو ځای د افغانستان د امنیت په برخه کې مرستې کولی شي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د شانګهای سازمان د عمومي غونډې تر څنګ به د افغان پلاوی غونډې نن ترسره کیږي که به د شانګهای د سرمشیزي په دوهمه ورځ ترسره شي. د افغانستان ولسمشر پرون ماښام له کابله د قزاقستان مرکز استانې ته ولاړ. د شانګهای سازمان بنسټ په 2000 لومړي میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان له لوري کې شوډل شو. افغانستان، ایران، منګولیا، هند او پاکستان د دې سازمان څارونکو غړي دي. تمه ده چې هند او پاکستان دا ځل د دې سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د خبر ایجنسی چارواکی وایي چې د پاکستان د کورنیو چارو له وزارت لخوا ورته امر سوی چې د ټولو هغو قبایلي شناخت کارډونو دې له بلاک وایستل سي چې په تیرو څو موده کې یې کارډونه د بلابیلو وجوهاتو له کبله بند سوي. دا لږ وروسته ده چې د یادو سیمو خلکو وویل چې د دوی شناخت کارډونه بند دي او دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی په وینا د شناخت کارډ جوړونې ادارې ورته څو ځله ویلي چې درخواستونه ورکي خو بیا هم دغه ستونزه نه هواریږي. فرهاد شنواری نور حال راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې دې لپاره یو کمیټي ټاکلې ده چې په هغې کې به د نادره یو آفیسر، یو قبایلي مشر او یو د استخباراتي ادارې تن شامل وي او د ځایي خلکو تصدیق به کوي او چې کومو کسانو تصدیق وشي نو هغوی ته به کارډ خلاصولی شي. د خیبر ایجنسۍ د لوړګي یو مشر لطف الله شینواری مشال ریډیو ته وایي چې بلاک شوو شناختي کارډونو ځایي خلک د یو مېر کډاونو سره مخ کړي دي او موږ د دغه ګام ستاینه کړو.
یا دا دومره زبردست قدم دی چې دغه هر څو ستاینه وشي دا به کمی افسوس خبره دا چې نه بیګ اکاونټ جوړږي، نه پاسپورت جوړږي، نه د کنه د ماشومانو پارنتې جوړږي.
او د خیبر جنسي او بلتن فرمان شاه هم شناختی کارت بلاک شوی او وای
کارت بلاک شوی او بیا راته نادرې وي چې بل داخله وکړه. بیا راته وی چې دریم مداخله وکړه ان شاء الله دا به ضرور راشي. نو دا دریم بلاک شو اوس په دې معنی نه پوهېږم غون 40,000 روپۍ رانه لاړې کله راته چې بورډ له لاړه او دا کولا چې دا خو به ډېر ښه کار وشي.
یا د دې ویش په دې وروستو کې د ملک د نور برخو د خلکو په څیر د قبایلي سیمو وګړو شناختي کارډونه هم بلاک شوي وو، خو چارواکي وایي چې د تصدیق عمل به زر شروع شي او په تحصیلونو کې به دغه سهولت ورکول کیږي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
پاکستان او چین د امریکا د دفاع وزارت کلنۍ رپورټ رد کړی دی چې پکې ویل شوی چین شایي په راتلونکو کې په هغو هیوادونو کې پوځي اډې جوړ کړي چې ورسره ښه تعلقات لري. په دې حواله په رپورټ کې په ځانګړې توګه د پاکستان یادونه شوې ده. د مشال ریډیو خبریالی ملیحا امیرزاده دې موضوع ته کتنه کړې ده، راځي چې رپورټ یې واورو.
د پاکستان سینیټ دفاعي کمیټه مشر سینیټر مشاهد حسین د امریکا دفاع وزارت کلنی رپورټ په خبرګون کې ویلي چې په حقایقو مبني نه دی. نوموړي دا خبره د شورو پورس تر غیروسه مشال ریډیو ته په استول شوي پیغام کې وکړه چې د نهه پورس د امریکا دفاع وزارت په کلنی رپورټ کې په پاکستان کې د چین د ممکنه پوځي اډو جوړېدو احتمال ښودل شوی دی. د دې ترڅنګ ویل شوی دی چې چین پاکستان باندې لویه برخه وسله هم خرڅوي. بلخوا د چین بارنو چارو وزارت هم د شورو پورس د امریکا دفاع وزارت رپورټ رد کړی دی او غیر سیمواره بلل دي. خو د پښتنو ملت پالو ګوندونو مشران وایي په دې اړه دوی د ډېرې مودې راهیسې اندېښنې لري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په خبره په بلوچستان کې د چین پوځي اډو امکان خبره خو د ډېر وخت راهیسې کېده، خو هیڅ سیاوات د دې اجازت نشته چې هلته پوځي اډې جوړې کړي.
گوادر خپل کشمی ورمانا دا ټول بیٹ سی دا کوسٹل لائن سی دی نو دا دا فوجي اډي په توګه چاینا ته ډېر زیات ورواره دا خپل وخت دا خبرې کیږي چې ډېر امکانات وتا دي دا وو فوجي اډو باندې باندې دي دا ښکار کیږي خدای چې بالکل عملان چې د غربي روټ کاریډور دی جوړ شي دا ته د انرژي پروجیکټس دی او د تیرو د ګیس پایپ لاین دی چې دا چې دا چاینا ته زیات اقتصادي ګټه رسوي. نو چې دا چاینا والا خپل پر دې غربي روټ باندې زور نه اچي نو د دې دا شک او شبهات دي چې ډېر زیات دي هغه فوجي اډې د چاینا په نظر کې د جوادر رسمي ورمانه.
عثمان کاکړ وایي دوی ته د روزګار، صحت، تعلیم، غټو پروژو ضرورت دی نه چې د پوځي اډو. خو په پاکستان کې کارپوهان داسې نه ګڼي چې داسې امکان موجود دی چې چین په پاکستان کې خپل پوځي موجودیت ولري. د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکري وایي پاکستان تر چین زیاته وسله له غربي هیوادونو اخلي او داسې څه شواهد نشته چې ویل شي په نږدې راتلونکي کې به هغه څه وشي چې په رپورټ کې په ګوته شوي دي.
ګوره فی الحال خو داسې څه امکانات نشته چې چین په پاکستان کې فوزي اډې جوړ کړي. کېدی شي 15 کاله پس د چین داسې څه سوچ پیدا شي، خو دا وخت د هغوی ټوله توجه په دې ده چې د گوادر د لارې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه موثره ثابت شي. دا وخت دغه هیواد په جنوبي بحر چین کې مشکلات لري، ځکه چې خوا او شا یې له ځینو هیوادونو سره د جزیرو پر سر شخړې موجودې دي. نو ځکه د چین دا سوچ دی که د پاکستان په واسطه ورته یو لار ترلاسه شي نو چین غربي برخې پرمختګ په برخه کې به ورته پر هغه سیمه انحصار نه وکول پکار چې پکې مشکلات لري.
د دفاعي چارو یو بل کارپو تلت مسعود هم ورته نظر لري او وایي پاکستان به داونه غواړي چې چین ته پوځي اډې ورکړي.
دا ضرور ده چې د چین او پاکستان ترمنځ نږدې ستراتیژیک تعلقات دي او د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه ډیره مهمه ده، خو زه دا نه ګڼم چې چین او پاکستان به دا څه وغواړي، ځکه چې د چین توجه دا وخت د اقتصادي نوعیت ده نه چې د پوځي. زه فکر نه کوم چې پاکستان به چین ته څه اډې ورهم کړي، که کوي نو مخالفت به یې کیږي، ځکه چې د پاکستان ولس او سیاسي ګوندونه به له حکومت سره دا خبره ونه مني.
د پینټاګون له اندازې سره سم په 2018 کال کې د چین دفاعي لګښتونه تر 180 بلین ډالر زیات ښودل شوي دي چې له مختص شوي دفاعي بجټ 1.4 بلین ډالر نه سیوا دي.
له 1,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د د مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مسپښین درې نیم بجې سوی عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د دې سات د خبرونو لنډیز واورو. د خیبر پښتونخوا حکومت د مالی کال 2013 لپاره د 603 ارب روپیه بجټ وړاندې کړی دی. پرون د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې بجټ وړاندې کړ. په وخت خزانه صوبای وزیر مصطفی صدول په بجټ کې 208 ارب روپیه د پرمختیا کارونو لپاره ایښودل شوی دی. د پاکستان سپریم کورټ د مصاب سپکاوي په تور کې 900 کس په ګناه قبضول دي. د ملتان اوسیدونکي مشتاق حکومت مسته باندې خپل ګوانډي تور پر کړی چې هغه قرآن پاک سلسله دي. پرون د آصف کوسه په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې فیصده دی نه کافي ثبت پاکستان وزیر اعظم په قزاقستان کې د شنگهای همکاري سازمان د غړي هیوادونو په لسم مسلح مشرۍ کې د غونډې لپاره روان شو. پاکستان رسنۍ وایي چې نواز شریف د سازمان د غړي هیوادونو مشرانو سره په دوه اړخیزه توګه خبرې کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د قزاقستان په مرکز استانه کې د شنگهای همکاري سازمان د سرمشرۍ په توګه مخکې له خپل چینایي سیال شي چینپینګ سره لیدلې دي. که څنګه دې کتنې په تفصیل نه دي څرګند، خو افغان چارواکي وایي شاغر غنی او چې د ولسمشر په دې سرمشرۍ سره د خبرو پروسه په کانفرنس کې د ګورنمنټونو کې د ترمنځ د همکاري د افغانستان د سولې ثبات لپاره ګټوره وبلله. حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ځینې داخلي کړي د خپلو بهرنیو همکارانو په مرسته طالبان ته پر حزب اسلامي ترجیح ورکوي. شغل حکمتیار نن په کابل کې خبریالانو ته دا خبره کړې ده. په برتانیا کې نن د ټولټاکنو په لټ کې را اچول شوي دي. د دې انتخابات په نتیجه کې راتلونکي حکومت په لاټو ټولنې د برتانیا د ټولو خبرو اترې پر مخ وړي. د یوکراین چارواکي وایي د کیو په مرکز کې د امریکا سفارتخانې په 14 سوه چې مرکز باندې وشته. او په یو ایراني امنیتي چارواکي نن ویلي په ایران کې پرون په پارلمان او د آیت الله خمینی په مزار کوونکي ایراني وګړي ته تعلق له داعش سره لري. د خبرونو لنډیز مله مشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کاوه وزو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن پر خپل ګڼې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. رفعت تنجم لوستې دی او لنډیز وړاندې کوي.
ایکسپریس ورسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې اسلامي هیوادونو سعودي عرب او قطر ترمنځ نه مخ تشویش خړې د ټول اسلامي هیوادونو او اسلامي سیمې لپاره د تشویش وړ دي. د دوه ملکونو ترمنځ شخړې ختمولو لپاره مختلف ملکونو د سالیسه کوششونه تیز کړي او په دې لړ کې د کویت امیر شیخ الصبا اړیکې بحالولو لپاره جدید ته رسیدلې، چېرته به چې هغه د خلیج شخړې لپاره د سعودي بادشاه شاه سلیمان او نور چارواکو سره لیده کاته کوي. اداري وايي چې هم دا شان د ترکی ولسمشر طیب اردوغان هم د قطر سره اړیکې ختمونکي ملکونو سره خبرو اترو لپاره راوړاندې شوی دی. لدی وړاندې ایران په قطر، سعودي عرب او په نور ګاونډي هیوادونو ټینګار کړی و چې خپل منځي اختلافات دې د خبرو اترو د لارې حل کړي. اداري په وینا اسلامي نړۍ ته له وړاندې ډېر خطرې دي. په داسې کې دوه خلیجي ملکونو ترمنځ فاصله د تشویش وړ ده. په عرب ملکونو کې امن او ثبات لپاره پکار دي چې ټول ګاونډي هیوادونه هلې ځلې وکړي او د قطر په معامله مذاکراتي عمل شروع کړي چې د شخړو حل کولو لاره روزی. داسې نه چې سعودي عرب او قطر شخړې نه سو غیر ګټې ترلاسه کړي. اداري زیاتوي چې دواړو هیوادونو ته به د سوچ او فکر نه کار اخیستل وي. په سعودي کې د قطر ټي وي چینل بندول، د هوایی او بحري جهازونو په شمول په بینکینګ معاملاتو بندیز د تشویش خبره ده. اداري په وینا د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی په قطر ټینګار کړی چې هغه دې د ترهګرۍ پر ضد جنگ او د ګاونډي هیوادونو دننه معاملاتو کې دخل نه کوي. اداري خلک کې وایي چې اوس وخت راغلی چې ټول اسلامي نړۍ او ټول اسلامي ملکونه خپل منځي اختلافات هیر کړي او یو شي او ټول شخړې د خبرو اترو د لارې حل کړي. جنګ رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د روژې دوه مشره شروع شوي، خو لا تر اوسه پورې حکومت د ولس لپاره لګول شوي ارزان رمضان بازارونو کې د خوراک څخه سزونو قیمتونه کم نه کړل او نه یې د دې معیار ښه کولو لپاره څه ګامونه پورته کړي دي. ادارې وایي چې د هر کال بشان دازل هم د ولس د سهولت لپاره 1.8 کروڑ رمضان پیکج منظوري ورکړی شوې ده. مقصد چې ولس ته په ارزانه بیه د ضرورت خوراکي مواد رسول او ګرانې غونډې په مسلو کابو موندل وو. خو له بده مرغه په رمضان بازارونو کې د سیزونو قیمتونه د عام مارکیټ نه هم زیات دي او معیاري خراب دي. خو د بازارونو انتظامیه په دې سره توجه ورکوي او نه حکومت. اداري په وینا چې حکومت له پکار د رمضان ریلیف پیکج جاری کولو سره سره د سارنې داسې ټیمونه هم جوړ کړي کوم چې د ګران قیمتونو نه علاوه د خوراک څخه سیزونو معیار هم یقیني کړي، ځکه چې دا د ټولو صوبو مسله ده باید دې ته پام وکړی شي. اداري اخره کې وایي چې صوبایي حکومتونو ته به کوششونه کول پکار وي چې د سارنې مؤثر نظام ته لاندې د داسې مسلو مخنیوی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د څار نړیواله اداره هیمرټس واچ وای افغان حکومت د کابل کانفرنس د بریالیتوب خبر کوي، خو په دې کې ډیرو کمو شذو ګډون کړی و چې بریالیتوب یې تر پښتنو لاندې راولي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش به اول وار په ایران کې د بردونو ذمواري منلی ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاو وړاندې کوي.
د انساني حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ د افغانستان په اړه وایي چې په دغه هیواد کې د کابل پروسې نه یو ورځ وړاندې هم ځانمرګي بریدونه ترسره شول، خو بیا هم افغان حکومت یاد کانفرنس په کولو کې بریالی شو. له دې داسې ښکاري چې افغانان د سولې عمل سرته رسولو کې څومره دلچسپي لري او د امن او استحکام لپاره د مذاکراتو لار غوره کوي. خو هیومن رائټس واچ لیکي چې د کابل په کانفرنس کې د ټولنې د یوې مهمې برخې غیر موجودګي د دې غونډې بریالیتوب د پښتنو لاندې راولي. سیړنې ښایي چې د سولې په خبرو کې د ښځو برخه اخیستل ډیر ګټور وي او مذاکراتي بریالي کیږي. د کابل کانفرنس په وسل ویښتو ګډونوالو کې یوازې دوه خزینه غړي شامل وي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د شورو په ورځ د ایران په پارلیمان او په تهران کې د آیت الله خمینی په مزار ډزو کې د چارواکو په وینا 12 کسان وجل شوي او 200 نور جوړبل شوي دي. ورځپاڼه لیکي دغه بریدونه چې د ایران په دوو مهمو ځایونو شوي ذمواري یې داعش وسلوالې ډلې منلې. همداراز دا اول وار دی چې سنی مسلک داعش وسلوالې ډلې په شیعه هیواد ایران کې د دا قسمه حملو ذمواري منلې. داعش ډله په عراق او شام کې د ایران ملاتړو سرتیرو سره جنګیږي. په دې سیمه کې لوړاندې کړکېچ زیات و ځکه چې دغلته د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر سفر وروسته د سعودي عرب په مشرۍ سنی اتحاد هڅه وکړه چې قطر یوازې کړي. قطر هغه یوازنی خلیجي هیواد دی چې له ایران سره یې تعلقات برقرار ساتلي دي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. په تهران کې د ایران پر پارلمان او د دغه هیواد د اسلامي انقلاب د موسس آیت الله خمینی پر مقبره په بریدونه کې 12 تنه وژل شوي او په لسګونه نور ټپي شوي دي. د افغانستان مشرانو او د نړۍ یو شمیر نورو چارواکو دا بریدونه په کلکه غندلې دي. تفصیلي احمد شیبر راکوي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشرانو په تهران کې د چهارشنبه د ورځې بریدونه وغندل. په دې حمله کې 12 تنه وژل شوي او 340 نور ټپيان دي. د افغانستان جمهوری ریاست ویلی دی چې زموږ ګاونډیان باید د تروریزم ګواښ ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان اجرایه ریاست بیا په یوې اعلامیه کې څرګنده کړې ده چې هیڅ هیواد د تروریزم له شره په امان نه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون په کابل کې خبري غونډې ته د دې حملو په اړه وویل.
نو غواړم چې خپل لغه تسلیت وړاندې کوم او دغه حمله چې د ایران په پارلمان شوی ده دغه په سختو
د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. خو د ایران سپای پاسداران ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو او سعودي عربستان دا بریدونه کړي دي او خپل غچ به واخلي. د سپای پاسداران انقلاب په اعلامیه کې راغلي دي چې دا بریدونه یوه اونۍ وروسته تر دې وشول چې د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان له چارواکو سره وکتل او د دې لپاره چې داعش ته د حملو مسؤلیت منلی دی دا ثابتېږي چې دغه دوه هیوادونه یې تر شا دي. د سپای پاسداران انقلاب مرستیال محمد حسین نجات فارس خبری آژانس ته وویل کومو کسانو چې پر پارلمان برید وکړ له 15 تر 25 کلونو پورې عمرونه وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف بیا په انقره کې خبری اعلانو ته وویل چې زموږ عزم به له ترهګرو سره په مبارزه کې د بریدونه لا پیاوړی کړي. د امام خمینی پر زیارت او د ایران پر پارلمان د بریدونو له امله د خپل هیواد له خلکو سره خواخوږي څرګندوم. دا ډول کارونه به زموږ اراده له تروریزم سره په مبارزه کې نور هم غښتلې کړي. د ایران ټول ملت او پوځ به د دې ملکي ګواښ په وړاندې ودرېږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم ویلي دي چې دغه ډول بریدونه به د تروریزم په وړاندې ایران نور هم یو موټی کړي. خو د ایران پخوانی ولسمشر ابوالحسن بنی صدر ازادي راډیو ته وویل چې ایران د ګڼو هیوادو په جګړو کې لاس لري، نو نشي کولای چې خپلې دروازې د تروریستانو پر مخ وتړي. د ایران رژیم په سیمه کې په شپږو جګړو کې برخه لري چې یو یې د ترور له لارې جګړه ده. له دې امله کله چې داسې جګړه په سیمه کې شته نو نشي کېدای چې د خپل هیواد پولې وتړل شي. که هر رنګه وي داسې تروریستي بریدونه په ایران کې هم ترسره کېږي.
د ایران د چهارشنبه د ورځې بریدونه د امریکا متحده ایالاتونو غندلې دي، خو واشنگتن ویلي دي چې ایران د ترورستانو ملاتړ کوي او اوس هغوی د ایران د خلکو لور ته مخ اړولی دی. امریکا ایران په منځني ختیځ کې په ناکراریو او د تروریستي فعالیتونو په ملاتړ تورن کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګاتریس هم په ایران کې بریدونه غندلي دي او ویلي دي هغه کسان چې په دې ناوړه بریدونو کې لاس لري باید سزا ورکړل شي.
احمد چې ورونن په برتانیې کې ټول ټاکنې تر سره کیږي، په دې ټول ټاکنو کې د برتانیا څلور کروڑه نه شپېته لکه وګړي رای اچوي. زموږ همکار منور شاه په برتانیې کې میشته د بی بی سی له خبریال عادل شاهزیب سره په دې اړه خبرې کړې دي. نوموړی د دې انتخاباتو په اړه وایي.
د برتانیې هاوس اف کامنز تقریبا شپږ نیم سوه سیټونه لري او دلته کې دغه شپږ نیم سوه خلک چې کله د دې انتخابات وشي عام انتخابات ورته دلته وي ټاکنې، دا هر پنځه کاله پس کیږي خو دې ځل دوه کاله پس شو او د هغې وجه دا ده چې د برتانیې د اروپا نه راوتلو فیصلې نه وروسته اروپایي ټولنې سره کوم مذاکرات دي یا خبرې اترې کېدې، نو په هغه کې د برتانیې وزیر اعظم دغه وینا وکړه چې زه د برتانیې خلکو لزم چې مالا یو لوی منډیټ ستر منډیټ راکی او بیا د روپای ټولنې سره په خپل شرایطو باندې خبر وکم. تاسو د غبل پښتنه چې پاکستان کې انتخابات څنګه بدلی، نو د پاکستان او برتانیې تقریبا هم یو غونډه کې پارلماني نظام دی او الته کې قومي اسمبلی ده او په دې ځای کې چې دی نو هاوس اف کامنز دی او ور سره څنګه د پاکستان سینټ وی نو دلته کې هاوس اف لارډز ورته وایي.
عادل خان دیکھے کم کم ګوندونه برخه اخلي
په دې کې، یو خو حکمران کنزرویټیو ګوند دی او بیا ور سره حزب مخالف یا اپوزیشن ګوندونه چې دي پاغه کې لیبر ګوند دی، لیبرل ډیموکراټس پکې برخه اخلي او بیا ور سره سکاټش نېشنل پارټي دا سکاټلند او بیا درنګ د خلاص ګوندونه هم پاکستان لکه یو کی انډیپندنت پارټي او اصل مقابله چې وی هغه د کنزرویټیو ګوند او د لیبر ګوند ترمنځ.
ته برتانیا د دې انتخاباتو لپاره په کمپاین کې کومې غټ د سي موضوعاتو چې هغه باندې خبرې شوې؟
ګورې کله چې د برتانیې وزیر اعظم دغه ټاکنو اعلان وکړو نو هغه وخت موضوع او د دې ټاکنو اصل وجه اعلانول برگزټ یا روپایي ټولنې نه د برتانیې د وتلو رسته چې کم مذاکرات دي پاغه کې ورته منډیټ ملاو شي، خو خصوصا د مانچستر کې چې کم ترګری پرې شوو یا بیا لندن کې وشو نو امنیتی مسائل او د برتانیې د ترګرې پر ضد چې کومه پالیسی ده مانه د چا خطر ګلار ده په دې باندې زیاتر ووټ فیصله به په دې باندې کیږي.
سمه په اخر کې راته دا وای عادل خان چې دا پولینګ څو وخت شروع شو څو وخت به ختمیږي؟
دا تقریبا هر شروع شوه دی 8 بجې او د شپې 10 پورې به دا جاری وي، خو سره به تاسو ته دا وایو چې سویلي ایشیا سره تعلق لرونکي امیدواران هم په کې ډیر زیات دي چې پاغه کې د پاکستان سره تعلق لرونکي سلويخ تقریبا سلويخ ته پورې امیدواران دي او پاغه کې 12 داسې دي چې بارہ کی دا ویل کیږي چې دا غوی مقابله ډیر سخت هم ده او د ګټلو چانس هم ډیر زیات دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو هم تاسو د مشال ریډیو اونیز پروګرام روشانه مستقبل وړاندې کو د دې خبرونه کوربا منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. سمره چې د یو زده کوونکي لپاره د تعلیم په میدان کې کامیابی مهمه ده، دومره ورلا د عملی ژوند پوهه هم ضروری ده، ځکه چې هم دغه ځوان د یو هیواد سباون وي، هم دوی به سبا د هیواد واکمنی کوي او پر مخ به یې بیایي. که وکتل شي نو په نړۍ کې زیاتره لوی لوی لیډرانو په تعلیمي ادارو کې د خپل زده کړو پر مهال هم په غیر نصابي او سیاسي هلو ځلو کې برخه اخیسته او دا راز که یوې خواته یې لوړ زده کړې کړې نو بلې خواته یې د عملی ژوند لپاره سیاسي پوهه هم ترلاسه کړې چې بیا یې د خپلو هیوادونو د پرمختګ لپاره مثالي کردار ترسره کړي. په دې اړه مو په پېښور یونیورسټۍ کې د زده کوونکو هلکانو جنکو سره خبرې کړي. د
ساحلی سیمې جنوبی وزیرستان امیر زمان چې په دې یونیورسټۍ کې د نړیوالو اړیکو د څانګې یعنی انټرنیشنل ریلیشنز ډیپارټمنټ زده کوونکی دی، وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې یو زده کوونکی دی د ښې مطالعې تر څنګه د عملي ژوند د چارو ترسره کولو پوهه هم ترلاسه کړي، خو باید چې پکې دومره جور هم لاړ نه شي چې خپل زده کړې بیا په ښه توګه ترسره نه کړی شي.
اسلامیہ کالج او پشاور یونیورسٹی کے استمر مال لیدلی دین او دی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہ ہو دہو الکان نو کر کر گئی چکو مدا غڑیرا متاثر گئی دی دل تک الکان بنے ڈر بد اثرات کڑی دی لکم وینو دل تک دا ہڈی رکھ خبر ا چ یو خ انداز یو کل سی دا ہڈی رکھ خبر ا خل کدی دل تک سٹوڈنٹان خپل لیمٹ کراس کی نو ڈر مخ دی ور کے لاڈ سی بیا دل تک لنجی ما جی ور کے راسی ڈر لنجی او کی ور کی بیا دے دے فجر بنے ڈر بد اثرات پر دی دی وجی دا ڈر رکھ خبر ا چ خپل دی ایار دا وخت خپ هغه سره وکي چې هغه دومره لږ څه ورته پته وي د پولیټیکل اکټیویټیز نه دار څه خبر ورته پته وي نو دا خو ډېره خبره ده، خو دا نه دي پکاره چې بیا لږ هلته خپل لیمټ ورکې کراس کې بیا سټډي هغه پرېږدي په دې هغه کې شرکت کوي پولیټیکل پارټیز کې او بیا لنجي هغه ورکې کوي.
هم په دې اړه د خیبر میډیکل کالج پېښور ډاکټر کلسوم محمد مشال ریډیو سره د خبرو په مهال وویل په دې هیواد کې زیاتره سیاسي مشران داسې دي چې د ډېر مال حال یا خاندانی سیاست پترس کې لوړې چوکۍ ترلاسه کړي، خو د هغې ذمہواری د ترسره کولو اهلیت بیان نه لري.
بنده چې دی یونیورسيټي ژوند تر ادم نشي نو هغه ژوند وړو کې ژوند نه دی، اېک ډیر په های لیول باندې په ډیر اوچت لیول باندې هغه سوچ له بنده ورسي او د هغه کارونه دا هغه چې کوم سوچ د خپل د نوي راتلونکي ژوند لپاره او د خپل د ملک د هغه د خلکو لپاره ډېر بدل شي. اوس مونږ ډاکټران یو، مونږ ته پته ده چې مخکې به مونږ د خلکو صحت لحاظ سره به د هغو مدد کوو. که چېرته زموږ ضرورت وي استاد راغلی و بلده کې د پېښور یونیورسټي د اګریکلچر ډیپارټمنټ ته، نو هغه چې کله هغه وخت کې خپل خبرې کولې نو په هغه وخت کې د هغه ځای سټوډنټانو جنګ شروع کړو یو بل سره او دا تماچې را واغستلې یو بل پسې. هغه چې دا هر سره په خپل سترګو ولیدل نو هغه وی چې د اوکسفورډ یونیورسټي دا حالات درې سوه کاله مخکې وو. سیاسي دغه بد نه دی، خو خلک چې کوم هغه څنګه هغه اخلي هغه غلط دی، مطلب دا دی چې بهر هم یا سیاسي حالات هغه شانتې نه ول، هغه ډېر زیات ټایم اغستلی دی، ډېر زیات وخت لګېدلی دی چې هغه دې هلته را رسېدلی دي چې هغه خپل سیاسي حالات دومره ښه کړی دی او دومره
په زیاتره یونیورسټو کې یو شعبه پولیټیکل ساينس هم وي چې د سیاست زده کړې پکې کیږي. د پېښور یونیورسټۍ د دې شعبې محمد ظالب وزیر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل د هر کار مثبت او منفي اړخونه کېدای شي، خو کوم جنکۍ هلکان چې په مثبت انداز کې سیاسي هلو ځلو کې برخه واخلي نو د هیواد په پرمختګ کې ډېر ښه کردار ترسره کولی شي.
زما په نظر کې خو چې کوم دا سیاسي خبرې دي په یونیورسټۍ کې دا خو د څه حد لپاره ضروري دي، ځکه چې انسان چې کوم دی هغه د یونیورسټۍ په ټایم کې لږ وغوندې دا سیاسي خبرې چې زده کړي او دې کېدای شي چې داسې ډیپارټمنټ سره تعلق لري چې موږ ته او دته دا سیاست هم په کار ورځي، خو بیا هم د سټوډنټ لپاره دغه نه دي په کار، ځکه چې سټوډنټ چې کوم مور پلور رالېږلې دی دا دغه شي لپاره رالېږلې وي یونیورسټۍ ته چې دی دا تاکي کوم ایجوکیشن حاصل کړي، خو دلته کې چې د موږ کوم د ملک تر پاکستان دی او پاکستان کې خو د پولیټیکل پارټیز دي دغه زور ورک کایي سټوډنټانو ته چې تاسو په نادغه شی مخته ګرځئ، ځکه چې سټوډنټانو خو په یونیورسيټي یا په کالجونو کې ډېر زور وي او دا مختلف فدرېشنونو سره تعلق لري، نو په دې وجه باندې هغه پولیټیکل پارټي چې کوم دي هغه دې ته ډېر زور ورکوي. خو ما په نظر کې چې کوم دغه سټوډنټ ته نه دي ضروري نه دي په کار چې دی په دغه سیاست کې حصہ واخلي، دا لپاره دا هم ضروري چې صرف دوی خپل تعلیم حاصل کړي او دوی کوم مقصد دی هغه پوره.
خو د خیبر میډیکل کالج پېښور ډاکټر لبنا ظاهر بیا وایي که څه هم د مستقبل لپاره نوی کول سیاسي بیدارۍ ته اړتیا لري، خو دوی لا د ادارې بهر د سیاسي ګوندونو ګډاګي جوړېدل هم نه دي پکار.
چې
سیاست چې دی دا ډېر ښه اسپیکټرم شته دی، ډېر ښه مخنم شته دی. نو موږ ته پکار ده چې څنګه موږ ته ریزمانی موږ ډېر ډېر ښه اړخ وګورو. موږ چې دی یو په خپل په یونیورسټۍ کې په کالج کې دننه چې کوم طالبان دي هغوی راغونډ شي، یو داسې یونین جوړ کړي چې هغه د هغوی د کوم هغوی حقونه دي یا د هغوی کوم ضروریات هغې لپاره خبره کوي چې چا ډېر ښه علم کړی، ښه سبق یې ویلی، او هغه ښه لیډر جوړېدی شي، مخکې هغه ښه حکومت چلولی شي. که فرض کړي انسان تعلیم نه کړی نو هغه مخکې څه فیصله نه شي اخیستلی، یا د هغوی چې فیصلي هغه به هغه سنډر مطابق وي چې هغه دې څه په حکومت کې یا څه کېونه لاس ورکړي یا دې څه ښه کار وکړی شي.
د زده کوونکو د سیاسي تربیت په اړه په پېښور کې د یو شخصي یونیورسټۍ زده کوونکي محمد نعیم مشال ریډیو ته وویل چې د دوی لپاره تر هر څه اول خو خپل زده کړو باندې توجه پکار ده، او د هغې وروسته د هیواد په سیاسي حال هم پاملرنه پکار ده.
او په دینا به چې کوم سیاسي هغه دی په دې کې هم شرکت پکار ده، خو دومره نه لکه دا مونږ چې کوم انسټیټیوشن دي په دې کې په دې پکې مختلف پولیټیکل پارټیز باندې کوم کسان دي آی هیلپ کوي. په دې وجه نه چې کوم سټوډنټ کې اخو ډېر لکه ډېر زیات سټوډنټ چې کوم سیاسي پارټۍ ته انوالوي هغه خپل ایجوکیشن نشي اخلاولی. زه دا څه وایم چې کوم سټوډنټ دي لکه دا مختلفو انسټیټیوشن کې دي دا یو داسې یونین جوړ کړي او دا خپل یو داسې لیډر چایس کړي چې علاقه کرپ نه وي صحیح کافي او دې په وجه دا لکه مخکې روان. زه دا څه وایم چې مونږ کوم سیاسي پارټۍ دي یا داسې سیاسي کسان دي چې کوم صحیح کسان دي آرام مخته شي او چې کوم نیکسټ الیکشن دي په دې کې خپل کینډیډیټ ودراوي. ځکه چې ملک اوس حالات ډېر زیات خراب دي، لکه فلډ دی یو طرف ته، ټیوریزم دی. دې وجه نه یو داسې مونږ ته یو داسې لیډرشپ پکار دی چې کوم د ملک حالات
د مستقبل فعال او پوها سیاسي مشران به څنګه جوړیږي په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدلی شئ له یوې لنډې دمې وروسته.
د پرمختللي هیوادونو په اعلی تعلیمي ادارو کې زده کوونکي د خپل زده کړو ترڅنګ د ټولنیزو او سیاسي معاملاتو پوها هم ترلاسه کوي. د پاکستان په تعلیمي ادارو کې ځوانان د دغه پوهې لپاره څه کوي او آیا دوی د سیاست ترڅنګ اعلی زده کړې کولی شي که څنګه؟ په دې اړه د تفصیل لپاره له مشال ریډیو سره اوسه.
په ډول د خپل زده کړو ترڅنګ د سیاسي پوهې لپاره څه پکار دي؟ ډاکټر کلسوم وایي د دې لپاره د تاریخ او سیاست د کتابونو مطالعه هم ډیره ګټوره ده.
ډیر خو داسې هم کېدی شي چې بنده لکه هر یو طالب علم ته پکار دی چې هغه خپل سبق اولنې توجه پکار دی چې دا خپل سبق دی، هغه ډیګري واخلي، دا هغه سره سره هغه سټډي کوي، هغه بوکس ګوري، د ډیموکراسي کتابونه ګوري، سیاسي کتابونه ډیر خلکو لیکلي دي. سیاسي خلک دي هغه خپل هغه سفرنامې لیکلي دي، هغه خپل هغه ټول په هغه ژوند کې څه تېر شوي دي. په سیاست باندې هم په سیاست کې د 1947 نه والا د اوسه پورې چې څومره هڅه تېر شوي دي هغه هر څه لیکلي شوي دي. په کار دی چې هر یو طالب علم هغه سټډي کړي، هغه چې ووایي چې دا څه تېر شوي وو، څه وشو، څه دي، څه اوس روان دي، که هغه خپل سترګو باندې ویني چې کوم هغه به سترګو نه دي لیدلي، هغه خو به هغه ووایي په کتابونو کې، او څه د سیاست به د بنده په خپل سترګو تېرېږي، هغه ته په کوي چې وسه حالات دي، او څنګه سیاست پکار دی، او څه دنیا نه پکار.
په تعلیمي ادارو کې د سیاست په اړه مو د پېښور یونیورسټۍ د بیلابیلو شعبو د زده کوونکو نظرونه اوریدل، او اوس د زده کوونکو لپاره د سیاسي پوهې په اړه د کارپوهانو نظر اورو. د تعلیم ترڅنګ د سیاست پوهه څومره اهمیت لري په دې پوښتنه د لیکوال مجلې مدیر او د پښتو ژبې تکړه لیکوال نورالبشر نوید مشال ریډیو ته وویل چې د سیاسي پوهه بغیر تعلیم یافته کول هیواد پر مخ نشي بوتللی.
د سیاست د پاره خو لکه په تعلیمي ماحول کې لکه سیاست برخه چې کوم نه زما په خیال ډېره ضروري ده. خو سیاست په دوو قسمونو دی، یو سیاست شعوري سیاست دی، ذهني او نظریاتي سیاست دی، او بل سیاست چې کوم نه هغه د ناروغ سیاست دی، ناربا سیاست دی، او د حل ګوري سیاست دی. ځکه چې پوهه کمی او جذبات ډېر زیات دي. د جذباتو د سیاست په ځای کې زمونږ په تعلیمي ادارو کې لکه د نظریاتو او د هغې د شعوري سیاست یو ماحول جوړ شو، نو هغه د زمونږ د سیاست کې چې دا اوس کوم لوی لوی خماران ناست دي، هغې د کرپشن پیداوار دي. نو د هغې بنیادي وجه دا ده چې د هغې روزنه او پالنه په یو داسې ادارو کې نه ده شوې چې هغه سیاسي ادارې دي. نو د سیاسي ادارو د استحکام لپاره، د سیاسي ادارو د ودې لپاره، او د هغې د پرمختګ لپاره، او د ولس او د وطن او د خاورې او د یو پاکې نظریې او د یو ښه مقصد دپاره، د ولسونو د خدمت دپاره، لکه ضروري ده چې په تعلیمي ادارو کې دی لکه داسې سیاسي ماحول جوړ کړي شي چې هغه د چا اعلیکار او پیروکار جوړ نه شي، بلکې هغې سیاست د یو مقصد دپاره زده کړي.
خو نوموړی زیاتوي، په تعلیمي ادارو کې چې نن سبا کوم ډول سیاست ننوتی دی، هغه نه یوازې د زده کوونکو لپاره تباهي ده، بلکې د قام او د هیواد لپاره هم ډیر خطرناک دی. نوموړی وایي ضروري نه ده چې هر زده کوونکی به ارومرو لیډر جوړیږي، خو تر یو حده هر تن لپاره د هیواد د سیاسي حالو ځلو پوهه هم ضروري ده.
لپاره ځکه چې سیاست وایي چې ته سیاست استعمال به څنګه کوي، او سیاسي شعور او سیاسي او نظریاتي سوچ او فکر څه ته وایي. ما خو هغه په دغه خبرو خپلو خبرو کې وایي چې دا یو پوسټ دی چې دا لکه د یو پوهې او د ادراک د تجربې نه د یو طالب علم لپاره چې څنګه خپل کورس کتابونه د هغې کورس ضروري دی، دغه چې د هغې لپاره په سیاست باندې پوهه هم ضروري ده. په سیاست باندې څوک پوهه ونه لري او هغه د چا په جذباتو کې علیکار او پیروکار جوړ شي، نو لکه دا څنګه چې زموږ په تعلیمي ادارو کې نن سبا ماحول کې هغه لکه دا طالب علمانو د خپل یو وخرابي او د هغې غلط استعمال کوي، نو زه خو د دې خلاف یم. ما خپل لکه دا نه دي کړی، زه په خپلو بچو به هم داسې ونه کړم. خو تر کومې پورې چې د سیاسي ودې او د سیاسي سوچ او د هغې د مقصد ضرورت دی یا د هغې اهمیت دی، نو هغې نه هیڅوک انکار نه شي کولی. او باید چې د سیاسي ادارو د پاکوالي لپاره په داسې تعلیمي ماحول کې هغې په دغې پوه کړي شي. خو ناربا سیاست نه، د چا علیکار او پیروکار سیاست نه، داسې چې نن سبا چلیږي. د دې زم لکه خلاف یم. د دې د یو پلار په حیثیت که زه دا خبره وکړم، زه به زوی ته چېرې دا اجازه ور نه کړم چې هغه د داسې سیاست وکړي. خو که د یو سیاسي سوچ لرونکي په حیثیت باندې زما نه څوک تپوس وکړي، نو زه به زوی ته په خپله د سیاست معنی ښیم. زوی ته به په خپله د نظریاتي او د مقصدي سیاست تعلیم او سبق ورکوم.
د نورالبشر نوید نامو د زده کوونکو په سیاسي کردار خبرې اورېدې. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې خپرونه کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
لری دغرا گور گورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سفلے میتری دی یوان دوانا سفلے میتری دی یوان دوانا لکل لری دغرا گور گورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سپنے میتری دی یوان دوانا سپنے میتری دی یوان دوانا تخیشو و اخمور زلمه سوره سوره شو ببل از غیمه از غیره اوکی لزلمه سوه گره را اوکی تکره می ڈکی کڑی لگر برو لمسته سره